مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو په سلامونو مون مانزم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به په کابل کې د نوموتی شاعر ارواخات اساق ننګیال د ولسم تلین په یاد د غونډي ریپورت ولرو. بیا به په جلال آباد کې یو انزوریز نندارتون ته سر ورخکاره کړو او په اخره کې به د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو شپنی بنډار ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. ارواخات اساق ننګیال چې کابو درې لسیزې وړاندې د یو نوښتګرد او علامتي شاعر په توګه پیژندل شوی و او د پام وړ شاعري یې کړې وه، د ثور د میاشتې نهمه نیټه یې له ولسم تلین سره برابره وه چې په کابل کې فرهنګي کړی و. د ارواخات یاد د یوې غونډې په ترس کې تازه کړ. نور حال په دغه ریپورت کې درکوو. دارواخات اساق ننګیال د ولسم تلینیات په کابل کې د فل فکری کړی او د افغانستان ټولنیز او رسنیز مرکز په ګډه د یوې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ چې بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د اساق ننګیال په یاد مقالې او وینا واورولې. په کابل کې د افغانستان د ټولنیز او رسنیز مرکز مشر محمد عاطف فقیرزاده د اساق ننګیال د ولسم تلین په موقع مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
دارواخات ننګیال د پښتو ژبې ادبیاتو، شعر او شاعرۍ او په عمومي توګه د افغاني ټولنې لپاره، فرهنګ لپاره او پښتو ژبې کې د سپین شعر بنسټ ایښودلی دی او داسې کسانو چې د ولس لپاره، د خلکو لپاره خدمت کړی دی، د هغوی یادونه باید ځوان کهول ته دا پیغام باید ورکړل شي چې ننګیال صاحب د خپل ځان لپاره ژوند کړی نه و. هغه په 42 کلنۍ کې له نړۍ څخه تللی و، خو ده د 100 کلو پنځونې کړي دي او کارونه یې کړي. دا موږ فرض وګڼله چې په دې باندې باید غونډه ونیسو، بحثونه پرې وشي، خبرې وشي، مقالې ولوستل شي. استادان لکه چې تاسو ولیدل راغلي و، بحثونه پرې وشول.
لیکوال او شاعر علم ګل سحر چې لارواخات ننګیال سره نږدې پاتې شوی و او د هغه ساری په غور لوستي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: اساق ننګیال په خپل وخت کې د سو ګوتو په شمار شاعرانو کې حساب و.
کله چې موږ د شپږمې لسیزې شعر باندې بحث کوو، په دغه لسیزه کې یو قاطع تغییر راغی په شعر کې. شعر دغه د شعر نه د هنر خواته مخه کړه. په دې کې څو کسو ګوته شمار شاعرانو نقش درلود. په کابل کې ننګیال صاحب او څو کسان نور وو چې ننګیال صاحب د سر کتال شاعرانو څخه وو. د ډېر کم وخت کې ډېرې بریاوې لاسته راوړې. یعنې هغه شعرونه چې موږ اوس هم ګورو، فکر کوو چې نن لیکل شوي دي، نوې خبرې بیا کولې.
د فل فکري کړی بیان لیکوال او شاعر ګلرحمان رحماني وایي: اساق ننګیال چې په افغانستان کې د کورنۍ جنګونو په وړاندې د سولې او امن کوم پیغامونه ورکړي وو، اوس یې هم ساری نه موندل کېږي.
ننګیال صاحب یو ډېر عاطفي شاعر دی. دی له فطرت او طبیعت سره ژوره مینه لري. ده چې د خپل ولس، د خپلو کلو کوڅو په مینه کې څومره چیغې او نارې وهلې دي او خلکو ته یې د سولې او آبادۍ پیغام استولی، فکر نه کوم چې بل شاعر به کړی وي. ننګیال صاحب په خپله خاوره باندې مین شاعر او انسان و. تل یې همدا چیغې وهلې چې دا کلی ما ورانوي، که دا وران شو بیا به نه زه تاسو، نه به تاسې، نه به زه یم، نه به دا سیندونه او نه به دا غرونه همدغه ستان دي. او موږ به هم متاسفانه د سوالګرو او مهاجرو غوندې ژوند کوو او نن یې هغه پایلې ګورو. د شاعر ځینې وړاندوینې وروسته وروسته د دغه د مرګ نه یو په یو رښتیا کېږي، ثبوت ته رسېږي او دا د عالي او لوړو شاعرانو یوه ځانګړتیا ده.
ځوان شاعر او لیکوال واصل وصال وایي: ارواخات ننګیال چې دې ټولنې ته څومره کار کړی و، ټولنې هومره حق نه دی ادا کړی.
ننګیال صاحب په وزن باندې خلک مونږ ډېر کم لرو چې دومره کار یې خپلې ژبې ته کړی وي، شعر ته یې کړی وي، نثر ته یې کړی وي. د هغه لومړیو مراحلو کې د آزاد نظم او د شعر لپاره د کار کړی دی. نور خلک د ده لار تعقیبوي، نو ضرور ده چې باید دی باید ون منزل شي. له بده مرغه ملګرتیا او دوستي او روابط او اړیکې ډېر پالل کېږي. یو څوک پېژني، هغه ټولنې ته معرفي کوي چې که کار یې ارزي که نه ارزي، مجبورن دی د ملګرتیا له مخې هغه ون منځي. خو دغسې مستحق خلکو ځای بیا نیول کېږي. ننګیال صاحب باید هر کال ون منزل شي. د ننګیال صاحب په آثارو باندې باید په پوهنتونونو کې مونوګرافونه ولیکل شي، ځکه چې دی مستحق دی.
دارواخات اساق ننګیال مشره زوی آرش ننګیال هم له فرهنګي کړیو او له حکومت نه ګیلمن ښکارېدو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما پلار څومره اخلاص چې خپل ژبې ته درلوده څومره عقیده او ایمان چې په خپل هواد او په خپل ژبې او خپل قام ته درلوده څومره کار چې د کړی دی پاغه کچ باندې د حق نه دی ادا شوی په ټوله کې د ننګیال صاحب د مزار چارې نیمګړې پاتې سولې لبل خو یو خوانځي چې د زما د پلار په نامه په لغمان ولایت کې شوی وو چې لیو کال وروسته ځینې کړی هغه او هلر کړل چې دا زما لپاره ډیر زورون کې او اته زما ټوله کورنۍ ته ډیر زورون کې پیښوه.
فرید تسکین چې یادې غونډې ته له پکتیا څخه راغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اسحاق ننګیال د فکر په اړه چې په غونډه کې له استادانو سواورېدل په خپله سیمه کې به یې د ځوانانو غوږونو ته رسوي.
هغه فکر چې د درلو د مینې د انسانیت لپاره څومره کار کولو د شعر او ادب برخه کې د نثر برخه کې غواړم هغه فکر خپل هیوادوالو ته خپل پکتیاوالو ته ورسوم او دلته راغلی یم چې د په فکر باندې نور استادان مشران شاعران لیکوالان خبرې کوي د هغوی نه ګټه واخلم.
دروخه د اسحاق ننګیال یو شمېر شعري او نثري ټولګې هم خپرې شوي چې سپېر ډاګونه غوړېدلې بزغلي هغه شېبې هغه کلونه ساسکي ساسکي او سیندونه هم ری شعري ټولګې دي. د سوری په نامه یو سمبولیک ناول خپور شوی او د سین په منګي کې د مقالو ټولګه هم خپره شوې ده. اسحاق ننګیال له نن څخه 10 کاله پخوا په پیښور کې د زړه د درېدو له امله عمر او خاکی جسد یې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز تیره اونۍ د افغانستان د بیلابیلو وتلو انځورګرانو په لسګونو انځورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې د لیدونکو پام یې ورواړوو. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. دغه نندارتون چې د مئی په لومړۍ نیټه د ننګرهار په علمي او فرهنګي مرکز کې پرانستل شوی و، د هیواد د بیلابیلو انځورګرانو انځورونه پکې نندارې ته وړاندې شوي ول چې ګردو پکې د افغانستان د سولې په وړاندې پراته خنډونه او د ګاونډیو ملکونو او یو شمېر نړیوالو شوم هدفونه چې د افغانستان په وړاندې لري په خپلو انځورونو کې ترسیم کړي وو. د ننګرهار د علمي او فرهنګي مرکز مشر محمد داود وفا د دغه انزوریز نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ګویتان انسټیټیوټ او ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز په ګډه انزوریز نندارتون جوړ کړو. په دې نندارتون کې زموږ د وطن او چاپیریال د بیلابیلو برخو یو ډول عکاسي شوې وه. په دې کې د جګړې نه کرکه، سوله غوښتنه، د عدالت تامین او له خلکو سره نیکی کول او د بشري حقوقو تامین دغه مسایل چې نندارې ته وړاندې شول او ګډونوالو یقینا چې په ډېره ښه وجار کلی وکړو.
نقاد او لیکوال انجینر ستان امیر زهیر چې له نندارتون څخه یې په غور لیدنه کړې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټولو انځورونو کې یې د خپلې رنځورې ټولنې د بدبختیو تصویرونه سترګو ته ودرېدل.
کوم تصویرونه چې نن دلته نندارې ته وړاندې شوي دي زموږ د ټولنې یو واقعي او رښتینی انځورګري پکې پرته ده. هر یو کې یو ډېر ژور پیغام پروت دی. حتی یو مې ولید توپ خوله ده، په خوله کې یو مرغۍ جاله جوړه کړې ده، هلته یو ګل راټوکېدلی پکې. د هر یو کې یو ډېر ژور پیغام دی او زموږ د ټولنې د دغه اوسنۍ بدبختې او رنځورې او په غم لړلې ټولنې یو ډېره ښکلې عکاسي شوې ده. او نن چې کوم ځوانان دلته راټول شوي دي هر یو یې په ډېر شوق باندې ګوري، ډېر څه ترې زده کوي. د انځورګرۍ یو هنر په دې کې دی چې هر څوک د خپل برداشت سره سم پیغام ترې اخلي.
لیکوال او کره کتونکی محمد نعمان دوست وایي چې په هر انځور کې داسې څه شته چې لیدونکي په فکر کولو مجبوروي.
خلک وایي ځینې وخت یو انځور یو کتاب خبرې کوي، نو دا تقریبا ډېر زیات انځورونه او په حقیقت کې موږ سو کتاب خبرې ماته وسوي په ډېر کم وخت کې. د انځور یو ګټه همدا سړی ذهني تلاش ته هڅوي او کله چې یو شی د ذهني تلاش محصول سي هغه سړی باندې خوب لګیږي. بله خبره دا چې په دې انځورونو کې سمار ډېر خوښ سوی ډېر عالي پیغام لري، د حالاتو نقد هم کړی ده. زه فکر کوم د دغه شی انځورونو نندارتون یا دغه شی انځورونو ته کتل یو ګټه دا ده چې خلک فکر کولو ته هڅوي، بله ګټه دا ده چې هنر سره علاقه پیدا کی او بل هغه دا ډیر اوچته والی پیغام ورته ورکړي. د سولې په باره کې کتا سوس شان تاسو مولي در من سره یادې د افغانستان د شوم اغراض لري، شوم هدفونه لري، هغه په ډیر لاندې ټکو کې بیان کړیو.
ځوان شاعر او لیکوال محمد قاسم زیر چې انزورونه یې په دقت سره لیدلی وو وایي چې هر انزور د افغانستان د وسنی حالت استازیتوب کوي.
انزورونه تک سره وګوري ډیر ژور پیغام پکې پروت دی، ډیر ښه فکر پکې پروت دی، موجوده حالات باندې غږېدلی دی او ډیر ترخه واقعیتونه پکې په ډیر هنرمند انداز سره تشریح شوي دي. ځوان په صفت ډیر مننه کوم دغه چانس د پروګرام په لاره شوړ دی. واقعا چې ډیر ښه انزورونه دي، ډیر ژور فکر د موجوده واقعیتونو سره پکې پروت دی.
د انزورونو په دې نندارتون کې د افغانستان د وتلو انزورګرانو محمد صابر فقیری، سالم احمد کوثر، محمد ضیا پرنیان، شیراقا رحیمی او محسن اسیمی انزورونه نندارې ته وړاندې شوي وو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د وروستي کال د محصلینو شپنی بنډار ته تم کیږو. د غادم خانی نغمه د جلال آباد ښار لیوی فرهنګي حویلۍ څخه اورېدل کیږي، چرته چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د وروستي کال محصلین راټول شوي وو او په مشاعرې سربیره یې د خپلو څلور کلنو خاطرو په ویلو سره دوستانه بنډار ته ښکلا ور وبخله. د دغه پروګرام کوربه د دیدار احمد معیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې مخکې تر دې چې ټولګیوال خپلو سیمو ته ستانه شي، د یادګار په توګه یې په دغه محفل کې راټول کړي دي.
د دې پروګرام د جوړېدا نه هدف دا دی چې هغه محصلین چې د هیواد نور ولایتونو دي، هغوی چې دلته موږ سره څلور کلنه دوره کې ملتیا لرله، هغه مونږ په دې خاطر راغوښتي چې مخکې تر دې چې دغه ټولګیوال د هیواد نور ولایتونو ته خپلو کورونو ته دوی لاړ شي، نو دا پروګرام مو په دې خاطر باندې رابللی وو. مشاعره مو وکړه، خاطرې مو سره شریکې کړې او دغه دی اوس د موسیقۍ پروګرام ته ناست یو.
په دغه بنډار کې د ادبیاتو پوهنځي د څلورم کال محصلینو د خپلو خاطرو په شریکولو سربیره مشاعرې ته هم ځای ورکړی وو.
سپینه سپوږمۍ به ښکلی وي خو همره ډېره نه ده، لکه ستا مخ د زلفو ول ترېنه چاپېره نه ده. تا چې خواږه ول راکتلي، زه اوس فکر کوم چې وخت اوښتی خو هغه شیبه لا تېره نه ده.
یو تن محصل چې کورنۍ په جنوبي پښتونخوا کې اوسېږي او خپله په ننګرهار پوهنتون کې د ادبیاتو پوهنځي د څلورم کال محصل دی، د دغه دوستانه بنډار په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
سبلا نصیب دی جب و ادبیاتو پوهنځی د څلورم کال محصل یم. خپلې لومړنۍ زده کړې مې د کوټې ښار کې په احمدشاه بابا پلیس اکثر ته رسولې دي. یو میاشتې مخکې پر هغه ته پاتې سو نوم دلته داسې یادګاري پروګرام نیولی، اوس له مشاعرې وروسته دا اوس داسې موسیقي پروګرام نیولی دی. دا اوس په پروګرام کې ناست دا ټیم او ډېر خوشحاله یم.
یو بل تن محصل چې د فراه ولایت سره تعلق لري وایي چې د محصلۍ څلور کلنې دورې ورته دا زمینه برابره کړه چې کتابونه وژباړي او ناولونه ولیکي.
سره له دې چې زه څلور کاله دلته محصل وم، ما کتابونه وژباړل چې هغه چاپ شو، خبره سو، ناولونه مې ولیکل، لنډې کیسې، شعري دوی ټولګي مې ولیکل. چې دا ټول د زما د پانتون او د څلور کلنې دورې او د ننګرهار برکت دی. د دې ترڅنګ مې زما یو ځینې هیله دا و چې یو وخت ژورنالیست کار وکړم، نو هغه د دې ننګرهار برکت و چې یو راډیو مې جوړ کړ فراه ولایت کې.
په دغه بنډار کې د ننګرهار یو تن محلي سندرغاړي د محصلینو په خوښه ګڼ شمېر سندرې هم وویلې. د موسیقۍ دغه بنډار چې د شپې په لسو بجو پیل شوی و تر دوو بجو پورې دوام وکړ. مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.